سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام و بجې شوي زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې شیبه وروسته به پیل شي خو د دې مهال لنډ خبرونه دا ناروې د کډوالو د شورا مشر یان انګلند نن ویل چې لډیرو هیلو سره د افغانستان ځي دا د کابل په هوایي ډګر کې ازادي رادیو ته ویل چې دا هیل چې دا هیل مندي دا هیل د تزکه پیدا شوې ده چې په کندهار او کابل کې د طالب چرواکو د تویل دي چې د خزو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلارې ډیره ژر نه شي خالي انګلند پرونه په کندهار او نن په کابل کې د طالب چرواکو سره خبرې کړې دي دی وایي چې په کندهار کې د طالبانو له سره منلې ده چې راتلونکو نیبه خوځو ته په دغه ولایت کې د کار اجازه ورکړي طالبانو د تیر ملدی کال په وروستیو کې په غیر دولتي موسسو کې د خزو پر کار بندیز ولګو په تیر شاوخه 15 میاشتې کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتل چې دا پریکړه بدل کړي خو تر اوسه یې دغه پریکړه نه ده بدل کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له خوا د بشر دوستانه مرستو د کارولو په اړه اندېښنو ته په ځواب کې وایي امریکا او ملګري په دې هیواد کې د طالبانو د مداخله په وجه د بشري مرستو څو پروګرامونه ځنډولې دي د بهرنیو چارو وزارت وایي میتو مینر په خبره د پروګرامونو په غور غزنی او روزګان کې ځنډول شوی دي لدی وړاندې یو شمیر عام افغانانو هم ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې د ځایي چارواکو د مداخله لکه بل مرستې عادلانه نه ویشل کیږي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د ننګرهار ولایت د ناسیانو ولسوالۍ کې یو دونیم کلن ماشوم په پولیو یا ګوزندخته شوې دی چې په دې سره سکال په دې ولایت کې د دریمه مثبته پیښه شوه د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ادارې د پولیو برخې د امریکا مسول سید کمال شارسنیو ته په سولې پیغام کې ویل دي چې د افغانستان په ختیځ حوزه کې لا هم د نورو مثبته پیښو او نورو سیمو ته د غزیدو امکان شته هغه ویل دي چې د همدې لپاره به په راتلونکي جون میاشت کې په ختیځ ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پلان شي د پاکستان په خیبر پختونخوا کې نن د پولیو واکسین پر یوې ډلې د بریټ پر مهال درې پولیس ټپیان شوې دي د پولیسو د واکسیناتورانو ساتنه کوله د حمله د میره دیره په سیمه کې شوې ده د پولیسو یو سیمه ییز ویانت زهیر اپریدی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چی بریټ کوونکی له بریټ وروسته تختیدلې دي پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې د پولیو یا د ماشومان د ګوزن ناروغي شته ده او ټاکل شوې ده چې نن د امریکا د هدا یا لاتونو د فا وزیر لوئیت آستین د اوکراین د تماس د دفاعي ډلې غونډه جوړ کړې د اوکراین د تماس په ډلې کې هغه پلسکونه هیوادونه شامل دي چې پر اوکراین د روسي د غیر موجب بریټ په خاطر د کیف ننګه کوي د دې غونډې د جوړیدو خبر په داسې وخت کې خبر شوې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هیلمندي چې اف 14 جنگي الوتکې بجر اوکراین ته وسپارل شي
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشه دی آزادی پڅپوکی د دې اونۍ خبرونه ته مو ز اجمل اند هر کله کوم نن دی آزادی پڅپوکی خبرونه کې افغانستان څخه د غیر قانوني کډوالۍ په اړه بحث کوو پرون د اتل سوهغو افغانانو جسدونه افغانستان ته انتقال شول چې درې میاشتې مخکې مړی بلغاریا کې ویلاره کې مندل شوی وو د ټول سیزو رئیس یو شمیر افغانان هڅه کوي چې د غیر قانوني او قاچاقي لارو خپل ځانونه اروپا او د لویدیځ نړۍ نورو بسیا هیوادونو ته ورسي خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا سلی واکمنۍ د پایل راهیسی په غیر قانوني لارو د افغانستان څخه نورو هوسا هیوادونو ته د افغانانو وتل زیات شوی دی دوی کې زینې د بسیا ژوند او کار روزګار پلټه دي زینې د نور سره د سیالۍ لپاره راوتلې دي او زینې بیا رښتیا هم په افغانستان کې له ستونزو او ګواښ سره مخ دي خو ولی افغان ځوانان او کورنۍ حتی هر ستونزمنه لاره خپلې او هڅه کوي چې په هر قانوني یا غیر قانوني لاره له افغانستان نه ووزي آیا په افغانستان کې رښتیا ژوند هم دومره ستونزمن ترینګلی دی چې خلک باید د مرګ او ژوند تر منځ باریکې خطرناکې لارې وټاکي او د وتلو هڅه وکړي په هیواد کې پاتې کیدل او یا په غیر قانوني لارو له هیواد نه وتل د یو افغان لپاره څه عواقب لرلی شي آیا له افغانستان څخه نور نړۍ ته د قانوني کډوالۍ یا سفر امکانات شته؟ دا او دې سره تړلې مسلې نن دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې څېړو. تاسو هم کولای شئ چې که دې سره تړلې نظرونه ولرئ هغه د موږ د واتس اپ شمیرې ته خبرونه ته په شونډي باندې څنګه وایي را سره خپل نظرونه شریک کړئ. خو مخکې له دې چې زر ته د واتس اپ شمیره چې زیاتره اوریدونکو ته به یاد مې ووایم، تر هغې مخکې درته وایم چې میلمانه را سره څوک دي. په میلمنو کې را سره محمد ابوالاحرار رامسپور دی، د بشري حقوقو څیړونکی دی، همدارنګ د بشري حقوقو یو فعال دی، او همدارنګ شرف الدین اشرفي د یو له هغه افغانان دی، د لوستو افغانان نه چې یو ځلی له هیواد نه په خچاکی لارو د وتلو هڅه کړې ده او د سفر ترنګلې او ستونزې ورته معلومې دي. دواړو خغلو ته هرکلی وایم. ستړي مشي ام رامسپور صاحب تاسو او ام اشرفي صاحب. رامسپور صاحب، له تاسو نه به پیل کو. له هیواد نه د افغانانو وتل نوی نه دي، یعنی له خایسته ډېرې مودې راهیسې، له تیرو څلورو لسیزو راهیسې به ووایو، پرله پسې افغانان په یوه لاره او بله لاره باندې چې زیاتره یې غیر قانوني لارې دي هڅه کوي چې له افغانستان نه ووزي، او زیاتره یې لویدیځې نړۍ ته راځي، اروپا او د لویدیځې نړۍ نورو هیوادونو ته. تاسو څه فکر کوئ، ولې افغانان هم وایي چې هیواد ورته ډېر ګران دی، هم وایي چې وطن ورته ډېر ګران دی؟ علتونه یې څه دي چې په تیرو څو لسیزو کې، البته کله زیاتېږي کله کمیږي، چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره دا بهیر بیا یو ځل زیات شوی دی، علتونه یې څه دي؟ ولې خلک خطرناکې لارې خپلوي؟
مننه پاسر کې پوتاسو ته او محترم شفیع صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هغه رقم چې تاسو وو فرمایل، یقینا په تیر سلویخ کلونو کې د هغه رئیس چې افغانستان کې د ساور کودتا وسو، افغانان همدغه دربدری او مهاجرت باندې اختصاص وي د ترننه، او د دې کچه کله کته او کله پورته کیږي. هر تحول چې راځي د هغه په جریان کې د هغه لعمله افغانان نوی گروپ دی، افغانان مهاجر کی، او دا مهاجرتونه خوزان ته خپل دلایل لري. مخکنه چې کوم دلایل وو د روسانو په وخت چې کوم تهاجم افغانستان ته وشو، خو هلته سیاسي دلایل ډیر وو، او افغانان مجبور وو چې د سیاسي دلایلو نه مخه مهاجرت وکړي ګاونډي هیوادونو ته، خصوصا ایران او پاکستان ته. وروسته کلونو کې بیا دغه مسله نه یوازې په سیاسي مسایلو باندې پاتې شو، بلکې اقتصادي موضوعات هم افغانان و حسابول شي له افغانستان څخه کډه وکړي، او دغه اقتصادي مهاجرتونه هم پیل شو. بیا وروسته د کورونا یو سره د یو ځای کېدو په مخه هم مهاجرتونه زیات شو. مثلا هغه افغانان چې مخته ځای پزې شوی وو ګاونډي ملکونو کې، یا اروپایي یا نورو هیوادونو کې، نو د هغوی د کورونا غړو هم په دې باندې تشویق وسو چې دوی هم لاړ شي او خپل کورونا یو سره یو ځای شي. دا هم دریمه برخه وو. او یو بل مسله هم چې په دې ورسته کلونه کې مطرح شوې دي، هغه د ناسالمو رقابتونو موضوع ده، چې د سیالۍ او مسله ده، چې ځینې کورنۍ داسې فکر کوي چې د دوی ترګوران، د دوی شیشان، د دوی اقارب تلړي دي خارج ته، او دوی ډېر ښه هوسا ژوند لري، او د دوی اولادونه هم تشویق کیږي چې دوی هم لاړ شي او بهرنیو هیوادونو کې هلته کار وکړي، هلته ځای پر ځای شي. نو د دې په څنګ په وروستیو وختونو کې چې مثلا د دوه کاله مخکې چې کوم تحول افغانستان کې رامنځته شو د طالبانو در اتک سره، بیا دغه سیاسي موضوعات هم اوس وشته، اقتصادي موضوعات هم شته، د کورونا سره د یو ځای کېدو مسله هم شته، او دغه سیالي او رقابتونو مسله هم شته. نو دا ټول افغان ځوانان په مجموع کې افغانان هڅوي. یو مشکل هم د تعلیم مسله ده. ځینو افغانان داسې فکر کوي چې اوس خو متاسفانه په افغانستان کې د تعلیم کچه ټیټه شوې ده، افغان کارپوهان استادان د وطن څخه وتلي دي، او تعلیمي بنسټونه ضعیف شوي دي، نو دوی غواړي چې خپل د اولادونو د تعلیم لپاره کده وکړي. دا هم یو ډیر قوي عامل دی. اکثرا هغه افغانان چې زه شخصا پیژنم، دوی د میدل کلاس یا متوسط طبقې خلک دي، ډاکتران دي، انجینران دي، استادان دي، دوی اکثرا د خپل اولادونو د تعلیم لپاره ګاونډي هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته هڅه کوي چې ځان ورسوي. نو دغه دلایل خو فی الحال استه، او مونږ او تاسو به د دې په تمه اوسو چې انشاءالله افغانستان کې اوسه ښه پرمختګونه او ښه شرایط مساعد شي چې افغانان له خیره بیرته خپل وطن ته راستون شي.
د به په خبرونه کې په دې مسلو باندې وغږیږو چې څنګه کېدلی شي چې افغانان بلاخره یو سم انتخاب وکړي، یو مناسب انتخاب وکړي چې وتل ورته په ګټه دي او که په هیواد کې دننه پاتې کېدل ورته په ګټه دي. نو په دې اړه باندې به وړاندې په خبرونه کې خبرې وکړو. خو تر هغې مخکې صلاح الدین سایدی صاحب د ډاکټر دی او همدارنګه د سیاسي او نړیوالو مسایلو شنون کې هم دی، د دینی مسایلو هم دی، د را سره یو ځای شوی دی. د کم وخت لري لدنه به یو دوه پوښتنې وکړو، بیا اشرفي صاحب ته ورځم. ښاغلی سایدی، ما مخکې له ښاغلي رامسپور نه وپوښتل چې ولې ګڼ افغانان همېشه هڅه کوي چې له خپل هیواد نه ووځي. سایدی صاحب دماغه ګوري؟ ها سایدی صاحب غږناوري. اشرفي صاحب تاسو ته براشو، تاسو یو لاغه کسان نه یې چې په دغه لارو مو یو ځل هڅه کړې وه او تکل مو کړې وو. راز اول راته دا وایا چې څنګه دی، ولې دې پریکړه وکړله چې له هیواد نه ووزي او غم په داسې لارو چې هغه لارې ته پوهېدې چې خطرناکې دي؟
نمره خو سلام تاسو او تاسو درانا میرما او
مرحبا
کوم درځه
مهرباني وکړئ خبري ما ورم زه
جام درځه
و د تاسو غږ راځي، د تاسو غږ مو ګورو، مهرباني وکړئ.
اوس من جام درځه
و سم راځي و و مهرباني وکړئ.
نمای تاسو او تاسو درانا زمما او روح ترانه ګلونه ورېدوم چې د زړه له کومې سلامونه مې کېږي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وسی. ان صاحب زه دا چې ولې ما د دې سکروټو لاره انتخاب کړه او ولې مې یو بل د افغانستان چې یو نه کې وضعیت شته ولې زه هغه ته مې اراده وکړه. اصلي موضوع دا څه چې په افغانستان کې د سیاسي تغییر نو وروسته دلته خورا اقتصادي وضعیت خراب و. نړیوالو پر افغانستان د بیلابیلو ترپونو تحریمونه ولګول، افغانستان په یو بد حالت کې تنها پرې شو ده. نو دلته چې کوم ځوانان اوسېده، خصوصا د پخواني نظام هغه متخصصین چې وه، هغه سربازان چې وه، هغه افسران چې وه، دوی ته هېڅ ډول کاري فرصت په لاس نه راتله په افغانستان کې داخل. نو افغانستان خپله تاسو ته معلومیږي کومه کارخانه نه لري چې کارګر وکولی شي چې هلته موږ پر کار شو. نو تقریبا زه چې په کومه ورځ چې مې اراده ونیوله د افغانستان ووځم، یوازینی لامل یې شخصا چې ما زه لاړم هغه د فقر او مجبورۍ لامل و چې هېڅ کار نو دلته د کار کولو هېڅ امید نو. حتی ما په اجتماعي شبکو کې په ډاګه ور چې په افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې د 8000 افغانۍ کار څوک ولري زه و بهر ته نه ځم. متاسفانه چې په ټول افغانستان کې داسې یو څوک نه فسنس پیدا چې راځي زما سره کار وکړي، زه تا ته 8000 افغانۍ درکوم. نو د وچه زور مو سفر اراده وکړه د ایران په طرف.
مننه اشرفي صاحب، وروسته دا چې په لاره کې د څه ولیدل، څه سره مخ شوي، نور لارویان چې در سره وو هغوی کمی خبرې لارلې، دې ته به راځو. غږیږو به واقعا چې دا یو جدي ستونزه ده که په ټول هیواد کې د تاسو غوندې یو لوستی سړی، یو مسلکي کس ونه توانېږي چې د 8000 روپیو په مقابل کې دنده یا کار پیدا کړي، نو بیا ستونزمنه ده. شرایط واقعا ستونزمنېږي او خلک مجبورېږي چې یو څه ستونزمنې او پیچلې پرېکړې وکړي. سایدی صاحب، تاسو د موږ مخکې ټلیفون کې رابطه ونه شوله، د موږ د دې اورېدونکو څرګندونې مو واورېدې. موږ د خبرونې په پایل کې یو له تاسو فقط یو دوه پوښتنې کوو، بیا در سره خدای پاماني کوو، ځکه پوهیږو تاسو وخت کم دی، بیا به را سره په بل خبرونه کې برخه واخلئ. پوښتنه دا ده چې اشرفي صاحب وویل چې د فقر او بېوزلۍ او بیکاری له وجې نه دې ته مجبور و چې لاړ شي ځان ته یو کار روزګار پیدا کړي. پر دې سربېره د تاسو فکر له افغانستان نه د خلکو د وتلو سببونه او عوامل څه شي دي؟ ځکه په ډیره زیاته کچا افغانان له افغانستان نه وزي او دوی له ډیرو خطرناکو لارو نه تیریږي. چې تاسو به هر ورځ اورئ، دا پرونم تقریبا د 13 افغانانو جسدونه چې درې میاشتې مخکې په بلغاریا کې په یو لارې کې مړه پاتې شو، دا د بلغاریا په کچه باندې دا یو له مرګونو پیښو وګڼل شو، دا ولېږدول شو افغانستان ته. داسې لارې ولې افغانان خپلوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه را کی لک زره او دوغه گیګه ما گشت تاسو پالیسی باندې. ز د 1991 کال نه تر 2002 کال پورې د 15 ژبو ترجمان، وکیل مدافع او د امیګریشن تمام اسناد می په دې ژبو ته ترجمه کړی دي، او د سلهاو انټرویوګانو کې می حضور درلودل دي، او وکالت مدافع میں دے امیگریشن کرے دے. دا تمام ادویات او اصطلاحات چکارول کی گی پا قانونی لحاظ باندے ہر یو زنت مفہوم او تعریف لری. یو اسائلم سیکر دا دویانا پا کنویسیونین کے دا اسائلم سیکر عوامل تعریف اقتصادی جنگی موقتی دا تمام مهاجرتونه تعریف شوی دي. سیاسی پناهندگی یا اسایلم سیکر چې ورته وی په هغه مفهوم باندې چې په اصل کې وجود لري، که یو څوک د ژبې، د قوم، د نژاد، د مذهب، د عقیدې، د رنگ او د دین پر بنیاد یا د سیاسی په اصطلاح اعتقادات پر بنیاد په خپل وطن کې د داسې پایګرد موجب شي چې د هغه هواد عدلی او قضایی ارګانونه هغه ته رسیدګي ونشي کړی او د هغه ژوند په خطر کې، هغه ځی درېم هواد ته چې د دغو دلایلو د ټولو یا د بعضې د دې دلایلو د اثبات په صورت کې د ته پناهندګي ورکړي. یو هغه جنگی شرایط دي، بیکاری شرایط دي، او موقت او زلزلی او حوادث، دا تمام خپل جدا تعریفونه او تاریخ د اثبات لري چې متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د غیر فنی او غیر مسلکی برخورد پر بنیاد باندې دا تمام کله قاطی پاتې کیږي، او هغه موارد کې چې اول کې دا په اصطلاح پناهندگان راځي او یو سلسله خبرې کوي، بیا چې وکیل مدافع ته کینی هغه ډیر شیونه خراب کړي، د هغه ترمیمول بیا سخت کاری. نو دا هغه بحثونه دي چې د دې عواملو په کتلو سره مونږ په تیرو څلوېښتو کلو کې، په تیرو شلو کلو کې، او نن د دې تمامو عواملو په اصطلاح مبادی زمونږ په وطن کې شته. مطمئن وروستۍ خبره چې معزز ورور وکړله د کار په ارتباط باندې، دا د اسایلم سیکر سره هیڅ رابطه نه لري. که چیرته تاسو هغلته په پناهندګۍ کې دا خبره مطرح کوئ، زمونږ په وطن کې هم ډېر وږي دي او تږي دي، مونږ د دې مسؤل ناست
یو. هغوی خو به دا خبره نه کوي، زیاتره د نورې خبرې کوي، بیا خو راوځي کار پسې یا روزګار پسې راوځي. مننه سیدی صاحب، کرا سره به بیرته درته راستنی ګوي. اوریدونکي را سره دی له ده به واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي، غږ مو خپرېږي.
سلام محترم، خاص پیسې تم خدې وخت په خیر تیریږي.
مهرباني وکي وا خان پاشا، مهرباني.
ننګرهار ولایت کوټول سوالې
ستړی مشه دی. کوټل ول سوالې نمنګ نن په خبرونه کې له افغانستان نه د غیر قانوني کډوالۍ په موضوع غږیږو.
د غیر قانوني کډوالۍ په موضوع خو موږ د سیو یو چې دلته خلک چې ډیر زیات مجبور دي. اول زبر تعالی د خپل ځان مثلا دغه کم از ما دولس کاله مکتب ویری، سلور کاله پانتون ویری دی. دلته په افغانستان کې څومره انجوګانې دي، ټول لمې خپله سیوی یو یو ځل لیږل دی. افغانستان کې څومره دولتي ادارې دي، دی ټول لمې خپله سیوی لیږلې ورغلی. نه څوک انټرویو له چې واسطه ونه لاړي، نه دې غواړي، نه یې څوک امتحان له غواړي، نه یې څوک دغې له غواړي. ښه سړی مجبور دی چې شي او کې څه چاره ده. تاسو
بهتره کار روزگار عمومی
نو ټول خلق
خلک په همدې تکل کې څوک چې تللی دی هغوی له ګوري حد
ډېر مننه دی دې اورېدونکي تماس خط مننه تاسو نه مننه کو
مننه
سر جوړ اوسئ یو پښتنه راته تاسو دام جواب کوي سیدی صاحب که سم تاسو د حقوقي لپلو او دلته دا مسله ډیره تشریح کړه اغه افغانان چې دلته راځي تاسو ګډه مو دا په لویدوزو هیوادونو کې به ګرځیدلې افغانان به مکتلې واقعا هغه خلک چې کار په سیرازي دلته خکارونه مندل شي او بیرته له هیواد سره مرسته کولای شي
دا انډیویډوال او انفرادي حالت دی اغه څوک چې کوالیفیکیشن نه لري او مسلکي زده کړې نه لري حقوق او ژورنالیزم او سوسیال شایان چې دلته په دې هیواد کې هم زیات دي دومره د دې چانس نه لري اما کچیرته دلته راشي معنی زده کړې وکړي داسې زده کړې وکړي چې هغه حرفوي وي مطمئنن د دې ځای آیت د هغه مصارف په تناسب باندې چې زمونږ استاد په وطنو کې کې چله دا چې ښه کار به پیدا کړي شي دا کاملا انفرادي خبره ده مطمئنا صلحا او افغانان په بارونو کې په مشکلات او تمام شي تخت شوی دي دا چې هلته یو غیر راضي او هغه کم پیسې خرج مرز کی ولته مجلل وعده او کی دا او کی هغه کی په دې ژوند باندې په دې نالج او په ای باندې ډیر زیات یا وی نتر لاسه کیږي اما کچیرته بل امکان نه دی او فرصت بل نشته دی د دغه ځای حد اقل عاید د افغانستان کې ډیر عاید ځنځي دا هر شی باندې چې واقعا په انفرادي شکل باندې باید افراد او اشخاص په جدا جدا کیسونو کې خبرې سره باسي اما په مجموع کې مهاجرت سخت کار دی مهاجرین په اصطلاح نه بشوي مېلمانه دي
مننه کو سید صاحب سلامت اوسئ مونږه د ژمن سره سم چې تاسو سره مکړی وای تاسو نور وخت نه نیسو تاسو سره خدای پامانی کو په بل خبرونه کې به بیا له خیره ډیر زحمت درکو دوستانو صلاح الدین سید صاحب لطف وک موږ بلنه و منله وخت کم درلود تر پای پور سره خبرونه کې برخه نشي اخیستلې د موږ په دری خبرونه کې چې یو ستروسته پیلي یو غم پام دی موضوع ده د سید صاحب نور نظریات موریدل شي بیرته راځور ام سپور صاحب ته سپور صاحب که څه هم په دغه خبرونو کې موږ ډېر کله د دې اجازه نه یي چې هغه خپل نظرونه شریک کو خو زه خپله مشاهده ویلی شم په دې اروپایي ښارونو کې چې زه کله ناکله ګرځم په دې مرکزونو کې عموما په دغه پارکونو کې چې دغه بېکوره خلک یي یا په نشو روږدې خلک یي د دوی په منځ کې ته ډېر په سادګۍ باندې یو لویه برخه افغان ځوانان پیدا کولای شي چې دوی پړیر بد وضعیت کې دي په همدغه اروپا کې چې خلک ډیر خوندي او ډیر آرام زی بولي پښتنه مې هماغه ده چې له سایدي صاحب نه مې وکړه هغه ځوانان چې د زده کړو په نیت هم نه دي راوتلي په وطن کې ورته کوم خطر هم نشته په ډیر کم سن کې پلرونو او میاندو راستولي دي په اروپا کې یا په اروپایي هیوادونو کې د تاسو فکر باندې څه ډول یو راتلونکی ورته منتظر وي
مننه په د سایدي سره په خبرو کې هم دا موضوع ډیر دغه و چې متاسفانه په موجوده حالت کې افغانان د غټول مهاجرتي دولونه تقریبا دوی ته صدق کوي هم موږ او تاسو د اقتصاد له وجه نه ډیر افغانان درو چې دوی مجبور دي بیکاری له وجه نه کار نه پیدا کیږي دوی ته لکه د غزوان چې مخکې دي کوټ ولسوالۍ سره خبرو وکړ نو دوی مجبور دي چې ولاره ځان ته پیدا کړي او فکر کوي چې دا بهر ته تلل دا به یو د حل لارې او متاسفانه ما غره کوم چې تاسو هم و فرمایل د بهر د تک دا د حل لار نه ده ځکه چې اکثرا افغانان چې هلته زی هغه کوم کوالیفیکیشن یا هغه کوم تحصیلی درجه یا تعلیمی درجه چې ضروری دی او کار د مندلو د لپاره چې دوی باید ولري او هغه هیوادونو کې دوی رقابت وکولای شي د نورو کسانو سره تر سوچي او کار پیدا کی دوی ته برابر نه دي دوی د تعلیم نه اکثرا پاتې دي یا د تعلیم کوالیفیکیشن نه تیت دي دا خو ډیر واضح خبره ده نو دوی داسې فکر ونه کی چې مونږ زو به حالت خامخا کار به خجوان به موټر به میله به چلچه به پیسې به هر شی نه ډیر سوزمن کار دی دا لکه یو سراب غوندې او سوي دی اکثرا نن داسې فکر کوي او بیا چې حالت زی په مشکلات باندې اخته کیږي په سرکونو باندې پاتې کیږي لکه دا ورسنۍ حادثه چې وشو د مونږ افغانان اتلس کسان بچارګان شهیدان سو پلار کی دوی هم په همدغه څه فکر کې وو چې دوی لاړ چې ولته ځان دې وکار پیدا کړي دې باندې باید د مونږ او تاسو خلک ډېر متوجه اوسي چې دا تک د وطن څخه دا د حل لاره نه ده بهتره به دا وي چې اوسنی چارواکو د
رامسپور صاحب کیدلی شي چې دغه د په مختلفو لارو باندې وروسته وغږیږو زه یو څه اوریدونکو ته ورزم زه غواړم چې دغه خبرې راته د خبرونې وروستۍ برخې ته وساتئ چې څنګه کولای شو چارواکي څه کولای شي عام افغانان څه کولای شي دلته په اروپا کې میشت افغانان څه کولای شي چې بل اخره که څوک تحصیل ته یا په اصطلاح دغه سی ګټورو کارونو ته ځي چې مطمئنی که د اروپا ته ځي که د امریکا ته ځي چې هلته ورته یو کار په تمه وي یو جاب افارې ترلاسه کړی په اصطلاح د دندې وړاندیزې ترلاسه کړی یا لږ تر لږه یو ډاډمن لوري ته ځي څنګه کیدلی شي چې په قاچاقي او غیر قانوني لارو د تګ نه مخنیوی وشي او وصولی لارې خپلې کړلی شي او په کور دننه څنګه بسیاینه رامنځته کیدلی شي په دې باندې به وغږیږو زه راځم اشرفي صاحب ته تاسو مخکې واقعا هغه دردناکه خبره وکړه او دردناکه کیسه مو کړله چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې له خلکو غوښتي و چې کدی 8000 افغانیو په مقابل کې هم کوم کار دنده وظیفه پیدا شي تاسو چمتو یې چې بالاخره پیدا نشوه اوس دا راته وایي چې تاسو چې له هیواد نه دی وتلو پریکړه وکړه په دې اړه باندې راته وایي چې څه خل لاړې او څه سره مخ شوي
ولانو وای څو فرزال من کمیټې یا ډیر غریب چې یا د یار لغه مدینه دا د پښتنو یو لړډې دي چې د پښتنو هغه دردونه پکې په ډاګه کوي د ایران د قشاکی لار چې دی زه خپل خو اروپا لار ته نه ورغلې فقط د ایران پر د قشاکی لار نه ما دې ته د دې دنیا د پولیسرات لقب ورکړی دی هغه من دې چې دا هم دا وز ما ژغوري که خبر سی چې د دوی بچان په لار کې څه ټلیفون غالي په هیڅوک هیڅ مور خپل بخون پر ځل پر دې لار ترنیش دی د نهایت سخت لار دی واقع چې ټول افغانان جاړي موږ په د دې غرو په منځ کې چې موږ سره کوم ظلم دغه قاچاقبر کوه احساس مکو چې موږ بغیر پر دې نړۍ موږ بغیر له خدای هیڅ څوک نه لرو نه دولت لرو او نن موږ ژغ بغیر له خدای مو چې نه ژغ وې دې نو پر یاد وې دې نو هم درد دوا کېده نو حال چې موږ په دغه ستونزې کې چې پر دې لار چې څومره ستونزې غالو یو خو ماشومان شدي دا په زرګونو ماشومان هر شپه څلور زره پنځه زره شدي ماشومان پر دې لار په پیاده شکل باندې او د غرونو خورا غرونه دي د دې غرونو په منځ کې د توندې او لږ سر مخامخ کېږي په بلغاریا کې اتلس نفر چې موږ یې ودوال شي دا سی هغه د جسدونو خو معلوم سو ما زما ډیر ملګری دراتول چې په دا غلارو موږ به جسدونو ولې د ترتیب وشو دلته بیا وخت نشته چې دا نفر کاش هر څه چې ژوندې تیر شو چانس یې بشو چې پاتې شو هغه پاتې دی نو بیا چې کله البته ایران ته ورسیږي یا دغه سی چې په قاچاقي توګه چې هر څوک د افغانستان وځي هر چیرې چې ورسیږي هلته هم د هغه د ژوند هم پر سروس کروت ژوند کول دي یو خو زه د ایران په اړه تاسو وایم د ایران تومن چې د ډیر ښه دی دا اوس موږ ټول اکثر به سواد ځوانان چې دلته په وطن کې دوی هیڅ ډول د کار فرصت نشته او دوی ته د کار زمينه نه ده برابر نو یو تنها د هغه عایداتي منبع چې د ایران دی نو د دې الته په میاشتو کار کوي په کال باندې کار کوي اول خو د خپل ځان په ایران کې نسې چې د ایران تر موږ یو فقیر او بدبخت هیواد دی خو یو وازنی امید د خلکو همدا ایران دی په ایران کې الته چې د حقوقي هغه اسلامي هیواد دی د حقوقي بشر په نامه چې څه دی هغه د افغانانو د لپاره د اجرا وړ نه دی افغانان سره ډیر بد چلن کیږي افغانان وهل کیږي افغانان تکول کیږي افغانان زندان کیږي افغانان ته د ننوای کی ډوډی نور کوي افغانان ته په اند یو سفر اجازه من لري افغانان د کور کرای کول اجازه من لري مشتوله دا یو کال په پټال ته تیروه یعنی لکه غلی چې وسو په داسې رقم ژوند کوه زما په ما چې څه تیر سی دی خدای دې پر هیڅ افغان نه تیری زړه ټول هغه طالبان ورونو څخه ما غوښتنه د یو افغان په سپار داد چې تاسو د خدای پر لاس دغه قچکی لار ته یو سنجول سوی یو فکر وکړ یو هیواد لکه سعودي عربستان چې کارګر ته اړتیا لري یا یو بل سره غنی هیواد چې کارګر ته اړتیا لري په قانوني شکل دوی ته یو لار جوړ کړي هداکلم پاسپورتونه دی آزاد کړي زه خپل چې پاسپورت وشي ولې به پر قچکی باندې موږ انتخاب لار انتخابو په قچکی کې د شریدو سره به عزت کیږي د ماشومانو سربې دې ټکی چې د سپینځورو سربې دې ټکی چې کارونه یو د سر ور پر انګار باندې چې انسان تکول شي ناممکن ده خو بیا هم ته د مجبوریت زور در پسې دی نو ما په ټول مشران څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي دغه ځوانان چې بې سواد ځوانان دي کې سوادار دي دلیل ده موږ د دې هیواد بچانو خپل په هیواد را باندې ګران دی خو چې مجبور سوبیانو خپل پرزندان خپل مور پلار پرېږدو بیا بل ځای ته
مننه مننه شفیع صاحب وروسته راځو وروسته درته بیرته راګرځو یو اوریدونکی دی له د باور مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي
مننه تاسو ته سلام او د ازادۍ رادیو ټولو درنو همکارانو او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وي د صحت په جامو کې به مو خبرونه پیل کړی وي شفیع تنگیوال یم له وردګو څخه
ستړی مشه تنگیوال سب د تاسو غږ خبريږي مهرباني وکړئ موضوع باندې خو به ان شاء الله خبري
مننه خوشاله اوسئ نمړی شیبو کې د هغه اتلسو تاندو ځوانانو کورنیو ته تسلیت وایم او دوی ته د الله جل جلاله د دربار څخه د شهادت د قبلېدو په تمه يم الله پاک د جنتونو ورکړي او بیا هم هغه ځوانان چې خارج ته پرداسې لارو باندې ځي چې د دوی د مرګ باعث ګرځي نو ورنه هیله مې ده چې دوی داسې کارونه ونه کړي ځکه تر کومه حده چې زه فکر کړم او ما ته معلومیږي او زه وینم سیدا یو شمیر به مجبور وي زیبا خو دلته داسې ځوانان دي چې هغه د خارج په مینه مست ځوانان دي دوی غواړي چې هغه ته دوی خوا دوخوا لنور استفادو څخه استفاده وکړي نو بیا هم ورنه هیله کوم په ډېر احترام باندې باور وکا په دغه اتلسو ځوانانو کې زمونږ هم د وردګو دوه هغه ځوانان وو چې عمرونه ډېر د ټیټ سین باندې وو یعنی دوه ویشت او یو ویشت نو دای دې د کورنۍ لپاره چې درې میاشتې هیڅ د کورنۍ هیڅ ورسره رابطه نه کېدله نو دا ډېر د خوشینۍ ځای دی بیا هم د افغانستان د اسلامي امارات د ټولو هغو چارواکو څخه مې هیله ده چې داسې ځوانانو ته چې هغه په کار باندې پوی وي او ټولو ته انشاءالله د کار زمینه به مساعدېږي او مساعده کړې ده نو بیا هم داسې ځوانان دي نو نه پوهېږم چې دی ولې د خارج په مینه باندې مستي او دی هغلته ځي او ژوند یې د ګواښ سره او د مرګ په شیبو کې هغه کېږي سابېږي نو داسې
خبرې دي اتلسو کسانو کې دوه تنه د میدان وردګو مو د همدغه کسانو نو چې د مړي تازه وړل شوی دی افغانستان ته
بالکل بالکل د سید آباد ولسوالۍ مربوط یو د ونخید درې وو بل زمونږ د تنګری درې وو ځوان ځوان وو غختل ځوان وو د کم سین وو باور وکه که تاسو سره زه د هغوی تصویران شریکم او د هغوی د کورنۍ یعنی هغه کوم څه چې در سره شریکم نو ډیر د خوشنوون کې خبره او هغه د ځای دی
نو د لکه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې چې یو ځل ګډ شي مثلا په یو کلی کې یو کس لاړل وویل چې زه ځم خارج ته ځم بیا هغه لاړ شي دغلته په اروپا کې د کمې ودانۍ مخې ته عکس واخلي بیا هغه عکس په فیسبوک کې خپور کړي بیا هلته نور خلک هم غواړي چې لاړ شي هماغسې یو ځای کې چې ډېر ګروپونه پکې لګېدلي او دیم پکې په هماغه ځای کې وګرځي فکر کوي چې دا شیم تاثیر کړی دی په افغانستان کې په خلکو باندې دغه سیالي او شریکي چې ولا مثلا د ما د کاکا زوی یا د ما ملګری او یا د ما انډیوال هغه ولاړ او هغه د عکس اخیستی دی او په فیسبوک کې یې ښې دی زه غواړم چې دغسې یو ځای ته لاړ شم فکر کوي دا اغېز لري
بالکل ولې نه زه هم ټولنیزو رسنیو ته بالخصوص فیسبوک ته د یو سیمه ایز خبریال په حیث باندې د سیمې حالات له رسنیو سره له تاسو سره له ډیرو رسنیو سره شریکوم هغه که داسې پیښې وي بالکل زه وینم ډیری ځوانان همداسې ساحو کې عکسونه اخلي. هغه د سیمې هغه کسان چې با تحصیل وي تحصیل کړی وي نو دوی ویني نو دوی هغه خواته هغه کېږي. کچیرې د دوی څخه هغه متل دی ځکه هغه ځکه سوزه چې ور پې بل وي موږ نه یو ترې خبر نو څو کال وایي څوک نه وایي نو دې هغه حقیقت نه معلومېږي. خو یو شمېر بیا کسان چې کله په لاره باندې تللي وي بیا هغلته تللي وي او بیا نو د یو سره د زړه خواله وکي نو ډیر زماتونه ډیر تکالیف په تیر شوی وي نو نه پویګم رښتیا هم دغه عکسونه او دغه څاره نو خامخا د دلته په افغانستان کې د یو شمیر هغو ځوانانو چې هغه با تحصیل ځوانان دي په کار باندې پوی کسان دي نو زه یې د هلته د یو څو روپیو لپاره وایي تا خبره داسې یوه خبره ده چې دلته ولا ژوند زندگی لږ د ډیرو روپیو هوس کوي او د لږ سهولت ژوند هوس کوي خو نشته. هغه داسې نشته خو بس همدغه عکسونه دي او ټولنیزې رسنۍ دي او په رقم رقم جامو رقم رکټو کې عکسونه واخلي او دی
مننه کوم چې دا سیالي او شریکیم د زه وروسته بیا غواړم چې لرم سپور صاحب نو همدارنګه له ښاغلي اشرفي نه په دې اړه باندې چې په کور دننه څه کېدلی شي او یا که څوک زیان په نړۍ کې د انسان یو بشري او اساسي حق دا دی چې هغه کولی شي سفر وکړي ولې افغانان له دغه حق نه بې برخې دي او څنګه کولی شي خپل دغه حق پر ځای وکاروي په دې برخه کې ستونزې چیرته دي بیا په دې برخه کې زه له رامسپور صاحب نه وروسته اورم خو تر هغې مخکې ورځم قاري صاحب پښتون دی را سره له بادغیس نه مهرباني وکړئ پښتون صاحب ستړي مو شئ خپرونې ته په خیر راغلی. وعلیکم السلام.
ہاں صاحب زدہ باجی کی سنا ہم جلد جان سکھے ہم دو مار بیا سلام اندر سوڑن جی کم ہاں صاحب خبر ادا شدہ چی مخ کی بمور ویل چی دا سطح دا آگائی دا خلگو چیٹا دا خلق آگائی نلری چی اروپا تزی پر غیر قانونی لارا یا دا نور خارج ترکیہ تزی یا بلد ایزی او سا آگائی ہم واقعا دا مدنی پالانو دا خواہ استاسو دا خواہ دا جورنالستانو دا رسنی دا خواہ خلقو تا آگاهی هم ورکول سوی ده خلق ده دیلارو پا خطراتو هم پوییزی اما بیا هم زی انصاب خبر داشته ده که یو چه خلق ده مجبوریت زی ده زمنم اما بلا خبر داده حالتا چه پورو پاکی و سره اندیوال ولی نپر خط ورطر اصلی یا تلیپون ورطر که یا پرزن چه دلتا داشته پیشی دی و دشی دی و از ده زمور زوانان زده منم ده انتقاد زکوم چه مسئولین د امارت شهر نظامی مسئولین د نظام دا په دې باندې مکلف دي چې خپل ملت خپل رعیت خپل ځوانانو ته خصوصا دانشمندانو ته تحصیل کرده انسانانو ته مطابق د دوی د تخصص مطابق د دوی د کار مطابق د دوی د مسلک باید کار پیدا کړي. دلته په افغانستان کې کومور وپویږو په سلهاوو کې شپونه شته په سلهاوو مهارتونه شته په شرط دي چې پر وګمارل شي او خلک پر کار شي او دغه خلک چې اروپا ته ځي باوجود د دې چې هلته غیر قانوني شي اما که دغه سرمایه چې دوی پر لارې د اروپا مصرفوي انصاب که دغه سرمایه په افغانستان کې پر کار واچوي په ورځ باندې دا 200-300 انشاءالله ګټي. زما خپل زوی خارج ته ولاړی مګر چې حافظ د قرآن و اما ما چې وویل پلاره زه ترکیې ته ځم اوس په ایران کې دی ما ورته وویل زویه کدا چې یی ما پلار بولی او ځان زما زوی بولی ما خپل د زړه په یونو تربیه کړی دا و چې ایران ته تللی په هر صورت که قانوني لار ځان ته پیدا کولی شي ولاړ شه اما غیر قانوني ما نه یې بخښلی په خاطر د دې زه ستا د جنازې تحمل زه بیا نه لرم اوس چې ګوري د اتلس دپاره یخ ځوانان راغله د بلغاریا ته یې جنازې ځینې راوړي په کانټینر کې یعنې دا څونه یو غټه ضایعه ده تحمل چې خارج ته ځو انصب په ایران کې څونه بې عزتۍ زموږ سره کېږي په پاکستان کې چې زموږ دوهم کور بله کېږي څونه بې عزتۍ د افغانانو سره کېږي. نو زما غږ پر افغانانو دا دی چې غیر قانوني په غیر قانوني لارو مه ځئ او غږ مې پر مسؤولینو د نظام دا دی چې خپلو بچیانو ځوانانو ته کار پیدا کړي تر څو چې افغانان خپل په وطن کې ځای پر ځای شي.
ډیره مننه کوو قاری صاحب پښتون له جوزجان څخه.
زه د ما تخنیکی همکار غلط کړم، د ما ویل له بادغیس سره دی، ما ویل قاری صاحب دی کیدلی شي تللی بادغیس ته. بیا هم مننه کوم قاری صاحب، تاسو همیشه موږ سره په خپرونو کې تماس نیسئ او د موږ همیشه ډیر ښه معلومات را سره شریکوئ. کورم آباد موږ منندوی یو. لکه څنګه چې تاسو ویل قانونی لاری متاسفانه په افغانانو باندې څله داخل نه محدود شوی دي، څله بهر نه محدود دي. په دې باندې بیا زه غواړم چې وروسته د رامسپور صاحب نظر واورم چې ولې له افغانانو نه دغه بشري حق اخیستل شوی دی چې د سفر اجازه ولري، د ویزې اجازه ولري. په داسې حال کې چې که د بشري حقونو اعلامیه په دې باندې ټینګار کوي، ځینې موارد ډیر کلک نیول کیږي. په دغه مورد کې ولی دی نړی دی هغه هیوادونو چې له فقر او بیوزلۍ سره مخ دي خلک ستونزې لري. خو تر هغې مخکې غواړم چې له اشرفي صاحب نه واورم چې تاسو وویل چې د قاچاقبرانو لخوا ډیر بد چلند کېده، غالباً د قاچاقبرانو لخوا چې تاسو د افغانستان نه ایران ته داخلولی، او تا وویل چې دا لاره بیخي لکه پولیس ورات غوندې ولاره ده چې ډیر ستونزمن دي ته نه تیریدل. تاسو سره باتمن په دې سفر کې خلک و، داسې څه ډول برخورد سره دا خلک مخ کېدل، او دغه افغانان چې تلل په دې کې کورنۍ ماشومان هم و، دوی څه ویل، ولې ځي، چیرې ځي؟
ان صاحب لومړی اجازه راکړئ چې دا کاکا چې ویل چې زما بچی هلته په ایران کې دی، زه یو ټپوس ډالۍ کوم، وایي ایران ته مه وایه چې وران کې پکښې اوسېږي افغانان چاودلي ظلمه، خدای د ده زوی وساتي. راځم ستاسو د پوښتنې جواب ته. هلته په لاره کې قاچاقبر چې دي دېرش نفره یوه موټر ته، چې یو موټر د پنځو نفرو شپږ نفرو د سپرولو کیفیت په دې کې نسته. دی دېرش نفره وراچي، نر او ښځې نه ګوري، کوچنی او سپین ږیری نه ګوري، ټوله بادي ته اچي. زه خپله د یوه ټیوټا بادي کې سپورم، موږ درې دېرش نفر وو. زما اوله تجربه وه د دې زکندن د لارې، نو ډېر خلتنګه شوم چې د دې امکان و چې زه دلته دخل هغه کسان چې موږ دونه سره تخته وو چې زما نفس بند شو. هېچا نه زما چیغې اورېدلې، نه مې ږغ اورېده. نو د دې موټر باناسته پورته شوی یم. کله چې باناسته پورته شوم، هلته موټروان باناسته لکه چې کښته شو، موټروان موټر ودروه. نو دغه ټوله زما په ګناه، دا درې دېرش نفره ټوله را کښته کړلو، دونه یې ووهلو چې ښکنځل اوبه دې ردې راته وکړلې. هر ثانه یې موټر دروي، بغیر لرې چې دې چې موږ کومه ګناه کړې، هر ثانه یې موټر دروي، وهلو یې ښکنځل یې راته کوله. د موږ د دې د نیمروز نه چې حرکت وکړي، د کلګاو په نامه یو غر دی، یو بل غر د ناشکل په نامه دی، چې په دې غرونو کې خورا افغانان بدې خاطرې لري، د دې غرونو څخه، د دې قاچاقي غرونو څخه. نو د دوی خافګاوې چې هلته موږ قاچاقبر موږ کومې خافګا ته وړي، د زرزمنۍ لاندې یو داسې اوتاک وي چې هلته څلوېښت نفره یا پنځوس نفره نر و ښځې په ټېله ورټېل وي، بیا دروازه کولپ کې تر دوو ورځو تر درو ورځو پورې انسان دی کوم اړتیا چې لري هغه دا شهید دي، نور اودس کوي، لمونځ کوي، وژی کېږي، تژی کېږي. نه نه، دا خبرې نشته. بالاخره پر هر څومره شپې چې نه شپې، دا لس شپې تقریبا د ایران تر دغه تهران، کرمان او دغه ښارونو پورې دا قاچاقي لاره ده. نو دغه ښځې او ماشومان چې دي، دا هلته به محرم نه مراتېږي چې یوه ښځه وکولای شي چې خپل د میړه سره کښېني. دا اختیار د قاچاقبر په لاس کې دی، نه د ښځې د خاوند په لاس کې. د غرونو په څوکې کې ښځې یو طرف ته وړي، نارینه بل طرف ته وړي. ما خپل په سترګو ولیده چې یو سپین سرې ښځې چیغې وهلي، دغه زما مژور، دغه خاوره چې وچې د بدخشان وه، نو ویل دغه زما مژور زما ته مه جدا کوئ. دا سپین سرې ته ویل ته د دغه نارینه سره ولاړ شه، هغه پېغلې ته ویل ته زموږ سره د بلې لارې ولاړ شه چې شپږ وښه دې جلا کړې وي. نو ما خپل په سترګو دغه حالات ولیدی چې دغسې ښځې په زوره د یو لارې د امنیتي یا خوندي لارې په بهانې جدا کولې، چې ډېر خورا شکنجه یې ورکول، ظلمونه یې ورسره کول، خشونت یې ورباندې کوئ. دا د نن د یوازې د نن موضوع نه ده، یا د افغانستان د یو کال موضوع نه ده. هر څومره وخت کېږي، د لس کاله، شل کاله، څلوېښت کاله چې افغانستان کې دغه جګړو قربان شوی، دا د د د کاچاګور یو عایداتي منبع ده، دا همدا غرونه همدا کاچاکي لري. نو دونه سخت دي چې د سخت په اړه چې زه هڅه وایم، ما خپل خو دلته خپل دوستانو ته پیغام ده ورکړ چې مال ما ازرائیل علیه السلام ونیل دی، ولې مرګ ما ته راغی. نو الصاحب زه اوس نشم ویلی چې دوستانو ته څنګه ووایم چې تاسو په افغانستان کې پاتې شئ. آیا په افغانستان کې زه خپل ځوان زما لپاره څه کاسته؟ زه ستاسو څخه د نورو دوستانو اورېدونکو څخه زما سوال دا دی چې زه په افغانستان کې پاتې شم، زه دلته څه کار وکړم؟ مثلا زه خپله انسا ما مخکې دلته مځکه وکړله، په مځکې کې زه تاواني شم، ټوله دوستان خبر دي، ما ته 3 لکه 4 لکه افغانۍ ما مصرف کړې، مځکه مې وکړه. ما زما یوازینی فکر دا و چې خپل په هیواد کې اقتصاد پر پښو ودروم. تاسو وګورئ د مځکې اوبه 4 لسمې دغه ته تللې، پردې ته تللې دي، چې اوس د چینایي سولر زور نهسي په رسېدلی چې راپورته شي. مځکې اوبه لاندې تللې، وچکالي د بلې خوا ده، د افغانستان تحریمونه او سیاسي مشکلات د بلې خوا دي. نو دا د سوادار موضوع به پرېښو. زه یو بېسواد ځوان یم، زما لپاره څه کار شته؟ اته یا 10 نفر اولاد داپسې دی، زما ګریوان بېرته خپل د دولت لاس ته اچول کېږي، چې باید ما ته قانوني ډول پاسپورټ راکړي. هر افغان ته، هر ځوان ته موږ ته پاسپورټ راکړي چې موږ پر لارې ونه وهل شو، موږ لاسونه پرې نه شي. ان صاحب اجازه راکړي چې زه خپل د وطندارانو زما خشیان زما د اکاوې د تاته دا اوس په سند ثبوت سره وایم، دوی څوره مخکې د فرانه حرکت وکړ، ایران ته په لارې قاچاقبر ونیول، همدغه قاچاقبرو 15 میلیونه تومان مو ورواستول، لا هم غوژونه بې پامبر ورکشي کاژله، بلکې 30 میلیونه پر نفراکه. حال دا چې دوی دا اوس په کورنۍ کې وچه ډوډۍ نه لري، بیا هم 15 میلیونه تومان پر لارې قاچاقبرو ته استول دي. یوولس نفر و ټول تنکي ماشومان چې پلورون یې په ملي پولیسو کې هلته په شهادت رسېدلي وه، دوی د مجبوریت چې د کونډې زامن وه، د مجبوریت ایران ته تللي وه. یو نفر پکښې مشر و، 10 تنکي ماشومان دي دا اوس هم په ایران کې دي. موږ ورې د ایران څخه پر ټولو چارواکو غږ وکړ چې دغه کسان ګروګان سي دي، خو بغیر له خدایه چا غږ وانه ورېدی. دا مو د دوستانو په طریقه دوی سره کومک وکړ، 15 میلیونه مو ورته ټولې کړې. دغه لارې دي صاحبه، یو سړی چانس پیدا کوي تیریږي، یو موټر تیریږي، دوه نور د غلو لاسته لویږي. بس د محشر ورځ ده، د پولیسرات لقب ما ورکړی دی. البته د دې دنیا پولیسرات چې د اختیاري د قاچاقبر په لاس کې دی، ستا نور نوته چې د دې قدم واوښته.
مننه، زه فکر کوم چې واقعا دا د منګا وريدونکو ته مهمه ده چې دغه کسانو سرګندونه واوري، چې هغه هم د غلار تجربه کړي. او فکر کوم چې دا د چارواکو لپاره مهمه ده. پاسپورت دی انسان حق دی چې باید ویلري، او همدارنګ ضرور نه ده چې ټول دندې وظیفي او کارونه قاری صاحبان او مولوی صاحبانو ته وسپارل شي. هغه ځوانان چې د دې هیواد برخه ده، هغوی ته کار ورکړل شي، روزګار ورکړل شي. او که روزګار نه وي، د چارواکو دا یو مسؤلیت او مکلفیت دی چې په دې فکر وکړي چې څنګه ځوانان په کار باندې بوختولی شي، او له دغسې خطرناکو لارو نه خپل خلک راګرځولی شي. پر حال رامسپور صاحب ته راځم. رامسپور صاحب، یوه ساده پوښتنه چې کېدای شي د موږ ډېرو اورېدونکو سره یې، د نړۍ د قوانینو لمخې انسانان آزاد دي، د سفر آزادي لري، د تګ آزادي لري، او چیرته چې وغواړي تللی شي. دا په لویدیځ نړۍ کې دغه پرمختللو هیوادونو کې واقعا همدغه سې دی. هیڅوک په دې برخه کې ستونزه نه لري چې پاسپورټ ولري، هیڅوک په دې برخه کې ستونزه نه لري چې د یو هیواد د وغواړي ویزه ترلاسه نه کړلی شي. زیاتره هیوادونه خو خپلو منځونو کې سره ویزې لري، نه تګ راتګ کوي. ولې افغانان دغه بشري او اساسي حق نه لري چې چیرته وغواړي سفر وکړي، هلته ولاړ شي؟ اول راته نړیوال لیدلوري نه ووایه چې ولې دغه اساسي حق ته دغه هیوادونه یا نړۍ قایله نه ده. د دې خلکو کوم قانوني حقوقي مشکلات په دې برخه کې شته؟ بیا کورني اړخونه څه دي؟ په کور دننه مثلا پاسپورټ او نور شیان دا ولې ستونزې دي؟ مهرباني وکړئ.
مننه. اول خو په بین المللي حقوقو کې خدای او منل شوی اصل، خصوصا د بشر د حقوقو په بین المللي اعلامیه کې درغلي د 14مه ماده ده چې باید انسانان آزادانه توګه سفر وکړي. او بیا په مدني او سیاسي کنوانسیون 1966 کې هم درغلي ده چې انسانان چې هیوادونه باید د حق پر رسمیت باندې وپیژني چې خپل اتباع ته د زمينه برابر کې چې دوی د نن په ملک یا بهر ته کې چې دوی وغوړي سفرونه وکړي دوی باید آزاد وي. متاسفانه اوس په دنیا کې ګورو دغه د سیاسي او امنیتی دلایلو له کبله دغه مرزونه او موانع ایجاد شوي دي او ځینو هیوادونو ته په اسانه توګه ویزه او د سفر اسانتیا نه ملاويږي. افغانستان هم متاسفانه یو د هغو هیوادونو څخه دی چې په تیرو څلوېښت کلونو کې تر اوسه پورې په دغه مشکلاتو باندې اخته دي. جمهوریت په دوره کې یو څه تفصیلات فراهم وو، هغه هم ټولو ته نه وو، هغه هم هغه محدودو کسانو لپاره وو چې دوی ته زمینه برابره وو، ټولو ته نه وو. خو اوس دا زمینه چې محدوده شوې دي متاسفانه د سیاسي پیژندل د اوسنۍ یو موجوده نظام دا یو غټ مانع ده. فکر کوم چې کچېر خدای وغواړي یو دغه موانع لري سي او د افغانستان موجوده نظام دنیا سره او خپل خلکو سره په یو شته عمل باندې ولاړ سي، نو کېدای شي دا زمينه بیا ان شاء الله افغانان ته مساعد شي. خو دا یو منلساوي حق ده، په دې کې شک نشته. په دې کې کچېر مونږ او تاسو ګورو شهروند درجه اول او درجه دو په دنیا کې مونږ او تاسو کتلای شو، هغه غربي هیوادونه ټول هغه درجه اول خلک دي او دوی ته ټول اسانته برابر دي. متاسفانه درې منلای ته یا پسمنده ملکونو لکه افغانستان غونډه یا نور هیوادونه چې دوی په جګړه باندې اخته دي، هلته تروریستي دلی شتون لري یا مثلا دوی د دوی څخه د نړیوال تشویشونه لري، دا موانع دوی ته په کلکه توګه تر اوسه موجود دي. په دننه د وطن متاسفانه بیا هم چې کچېر مونږ او تاسو زیر سو دلته خلک هغه کسان چې اکثرا مهاجرت کوي نن سبا دوی یو احساس د مسؤلیت نه لري. یو غټه کټګوري د مونږ او خلکو د مونږ خلک په دغه مشکل باندې نن سبا مواجه دي. باید موجوده حاکمیت خلکو ته احساس د مسؤلیت ورکړي. هر څوک په خپل کلی په خپل کور شپه او ورځ ځان مسؤل احساس کوي، نو د یو سلسله مقدماتو ته ضرورت لري، یو سلسله اقدامات غواړي، کره اقدامات غواړي، نه یوازې په کاغذ باندې په اعلامیو باندې، دا عملی اقدامات غواړي. دومه مسله په دې کې دا د کار موندلو مسله ده چې ټول ځوانان چې اوس د موږ په برنامه کې ګډون وکړي یا په نورو برنامو کې، دوی ټول همدا وایي چې انامپلایمنت یا د کار نه موندل په افغانستان کې دا یو د هغو عواملو څخه دي چې مهاجرتونه او غیر قانوني مهاجرتونه ته خلک اړ باسي. دریمه مسله چې ده دا موجوده حاکمیت حداقل باید خلکو ته د کار د موندلو په پسند کې د ځینې تشویقي زمینې هم خلکو ته برابر کړي، چې مثلا هغه کس چې یو تخصص لري، یو حرفه لري، یو کار کول غواړي، یو لري پرته سیمو ته هم حاضر شي چې هلته کار وکړي، یو څه تشویقي زمینې دوی ته برابر شي. دا درېیمه مسله. څلورمه مسله احیا او انکشاف د تعلیم دی. په دې کې مونږ ډېر پاتې راغلي یو، خصوصا په دغه تیر دوو کلونو کې. تاسو وګورئ چې د کابل د پانتون استادان اکثرا وتلې دي، د نورو پانتونونو کادرونه وتلې دي، دوی ته زمينه د کار هغه رقم چې دوی غواړي مساعد نه ده. نو د دې لپاره احیا دا اول خو باید دا احیا سي، ځکه چې اوس احیا نه ده، او انکشاف د تعلیم او خصوصا مسلکي تعلیم افغانانو ته ډېر اړین ده. کچېرې موږ مسلکي تعلیم ونه لرو، یو ناول دوانی، یو ولډینګ کاری، یو د کمپیوټر زده کړې، یو شای د موږ زده نوي، نو بهر کې خو موږ ته څو کار نه ورکي. دا څلورم شو. او پنځمه مسله چې ده هغه ډېر عمده مسله ده، دا د بین المللي شناخت زمينه ده. کچېرې خدای وغواړي هغه افغانستان ته برابر سي، نو بیا کېدای شي چې بین المللي مراجع افغانستان ته توجه وکړي، د دوی نمائنده سیاسي نمائندګي دلته خلاص شي، بین المللي سازمانونه دلته افغانانو لپاره خپل خدمات وړاندې کړي، افغانانو ته د تګ او راتګ زمینه برابر شي. نو موجوده حالت کې هم یو څه نهادونه د مسؤلیت لري چې باید دوی توجه وکړي. مثلا اوس موږ یو شی یو وزارت لرو په نامه د وزارت د کار یا امور اجتماعي، بل وزارت لرو په نامه د اقتصاد. آیا دوی سره داسې یو ډیټا یا ارقام څه چې څومره افغانان نسبا بیکار دي، آیا دوی په دغه مسله کې کوم ملي پروګرام یا برنامه دوی لري؟ نو په دې کې ضرور ده چې یو استراتیژیک فکر هم باید وسی، چې په استراتیژیک ډول مثلا افغانستان په 15 کلونو کې خپل بیکاری له منځه وړي، یو پلان ملي جوړي، او یو سلسله آنی او عاجل اقدامات غواړي چې په دغه اقداماتو کې موجوده حاکمیت چوس په افغانستان کې حاکم دی او امنیت هم راوستي ده. نو دوی ته ضرورت ده چې دغه عاجل اقدامات وکړي او په هر ذریعہ چې کیږي د مونږ د ځوانانو او د عزیزانو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي.
مننه تاسو ډیر مهمه ټکو ته اشاره وکړه. موږ ته چې څومره اوریدونکو پیغامونه پریږدي که څه هم په دې ورستیو کې د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په یو لړ څرګندونو کې چې تازه څرګندونې وي او دوه ورځې مخکې اروپایي هیوادونو ته وویل یا نورې نړۍ ته چې ګوندیاغ کسانو ته د پناهندګي نه ورکوي چې هغوی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا زورول کیږي یا شکنجه کیږي. ښاغلی متقی همدارنګه په خپلو خبرو کې دا ادعا وکړه چې په افغانستان کې ټول خلک مسؤون دي، خوندي دي. خو موږ ته چې بیا کوم رپورټونه د خلکو پیغامونه راځي په هغې کې که څه هم د خوندیتوب موضوع په اولیت کې نه وي خو نور مسایل غربت، فقر، بېوسلي شته. د نه خوندیتوب موضوع هم شته دی، ځکه مثلا موږ داسې پیغامونه لرو چې اوریدونکي وایي چې د یوې سندرې په اورېدو باندې د طالبانو د یو سرتیري لخوا په یوه پوسته کې نیول شوی، ځورول شوی، ټکول شوی. نو همدا نه خوندیتوب دی، یا یو کس د فیسبوک په یو پوسټ باندې ځورول شوی، نیول شوی، وهل شوی. دا چې ته ژورنالیست تو سی فعال اوسی یا مثلا په نورو برخو کې کار وکي، هغه هم په سیمه ایزو چارواکو سره وخت نه وخت مشکلاتو سره مخ کیږي چې دا به موضوع زده. خو په مجموع کې داسې ښکاری چې بیکاری او ناباوري وضعیت چې تاسو ورته رم سپورت سره اشاره وکړه دا یو ل جدي ستونزونه ده. اشرفي صاحب تاسو ته برا شو خپل خبرې مراټول کې کسام تاسو مخ کې وویل د کار وضعیت څنګه دی، څه کېدلی شي چې افغانانو ته په کور دننه کار پیدا شي؟ او تاسو د پاسپورت خبره څو ځل یاده کړه، آیا پاسپورت اخیستل واقعا هم دومره ستونزمن دي؟ مثلا که په فرا کې یو سړی غواړي پاسپورت واخلي، اخیستلی شي؟
همدا اوس چې زه ستاسو خبرې کوم تېرنځ په فرا ولایت کې فکر کوم چې پاسپورټونه بند دي. البته د مریض لپاره به شاید اجازه ودري خو عمومي شکل باندې بند دي. زما خو له روح همدا اوس چې په ایران کې ده، هغه څو دوې میاشتې مخکې آنلاین ستنام کړی و، خو ما بیخي د ستنام وخت ډېر دونه لنډ و چې هېڅوک خبر نه شوه. بله خبره د کار پر برابر باندې چې دلته موږ باید څه کار وکړو، څه کار کولای شو. دلته یو ملت بغیر د دولت د ملاتړ څخه هیڅ هم نشي کولای. پیلان چې دی تاسو وینئ د اقتصادي موږ اقتصاد په لاس دی د افغانستان. د طالبان په دې کې ملامت نه بولم، چون پر دوی تر دغه دمه چې رسېدلی دي دوی خپل په کار کې زما په نظر ښه روان دي، اما ولس له مخکې هم وژی و. اوس دوی هم د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي، ولس د فقر سره مخ دی. دا خبره چې هر کور ته دا اوس لاړ شي، زما خپل زه خپل شخصا د وطن درته وایم، تاسو هم دا اوس سبا خپل یو خبریال راواستوئ. زما په وطن کې 90% کورونه وچه ډوډۍ نه لري. دا دا څه شی شو؟ دا فقر شو وروره. نو چې ځوانان په کار نه وي، کوم کارخانه نه وي په دې هیواد کې، ځوانان ته وظیفه دنده په خپل هیواد کې ور نه کول شي، هغه مجبور دي چې د لوږې سره مخ شي. نو ټول خو په نه کېږي چې موږ د بزګرۍ عاید هم چې دی درته اوبه وچی سي دي. ټول افغانستان کې شش کال وچکالي وه، بیا خصوصا په فرا کې چې اوبه کښتي سي دي. دلته د کار لپاره داسې کوم فرصتونه چې موږ تر هڅه نه مخکې موږ کوشش دا چې خپل په هیواد کې کار پراته پیدا شي، وای د کور ګټه د لاهور ګټه. زه خپل دوکان می جوړ کړی، ټول خلک شاهد دي. ما یو کال دوکان وکړ، څلور لکه مې پکښې تاوان شوی دی. نه پوهېږم چې زما چانس اوس خراب دی او که واقعا چې فقر شته مځکه کاروبار کړی دی.
مننه کوو اشرفي صاحب له ګډون نه مو په خپرونه کې. واقعا چې دا بحث جالب دی، نور هم پرې بحث کېدلی شي. په دې هیله باندې چې په افغانستان کې دننه افغانانو ته کار پیدا شي، خوندي او مسؤون واوسي، او که څوک له هېواد نه وځي سفر کوي، کار پسې، روزګار پسې، یا د مسؤلیت لپاره هغوی قانوني لارې پاسپورټ ولرلی شي او ویزې ولرلی شي. زه له تاسو دواړو درنو مېلمنو نه د حقوقي چارو له کارپوه او حقوقي فعال نه محمد ابوالاحرار رامسپور صاحب نه، او همدارنګه له تاسو نه شرف الدین اشرفي صاحب چې موږ سره په دې خبرونه کې خپلې کیسې او خاطرې شریکې کړلې مننه کوم. تربیه تاسو ټول په خدای سپارم. خې چاري
چنگمو جوڑما چنگے تور تمونو کی مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کی مشفید او وطنو جوڑما چنگے تور تمونو کی مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کی مشفید دو زخلم بے ترخی